په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. السلام علیکم. دوشنبه ده د مرغومي یا جدي شلمه د جنوري میاشتې لسمه. په خبری راپورونو کې راځي، طالبان په تهران کې د خپل هیئت او ایراني چارواکو ترمنځ خبري ګټوري بولي.
د مرکزی او جنوبی اسیا ترمنځ مواصلاتي مشتمل خلاف وبدله چې ایران هیواد هم کولی شي له همدې لارې خپل صادرات سیمو هیوادو ته د ترانزیت په ډول ولېږدوي.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو 40 کلونو د قربانیانو عکسونه نندارې ته ایښي او د دوی لپاره عدالت غواړي. افغانان وایي
په ټول دو څلوېښت کالو کې دا وطن ډېر تباه شو، وران شو، ډېر ځوانان او سپینګیري خویندې دا موږ لاسه ورکړې.
سره میاشت وایي چې په زرګونو چونه بشري مرستې پر اړو کسانو ویشل سوي دي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په قزاقستان کې د پراخو اعتراضونو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د زرګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی.
د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقف شوي دي.
دا خبري مجله تر اونۍ موده پای له خبرونو کیږي. د ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ملګری ملتونه وایي چې ایټالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي. د ایران د عدلي او قضایي چارو په سلګونو کارکونکو پرون هم د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. د ترکیې او د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ترکیه د اناډولیا خبری اجنس راپور لمخه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ل خپل سیال د قطر د بهرنیو چارو ل وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی سره پرون یک شنبه پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبری وکړي. په دې اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت خو په خبرسوي خبر پانی کې یوازې دومره ویل سوی چې دوړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. خو د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ورستیو کې هڅې تیزې کړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه بیرته فعال کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر شغلی چاوشغلو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبري روانې دي چې د ترکیه او قطر خصوصي کمپنۍ څرنګه د کابل په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولای شي. د چاوی شغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې په دې اړه موافقه کړې، خو دوی لا هم د طالبانو د حکومت موافقې ته په تمه دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ایټالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي. اوچا وایي په داسل کې چې په میلیونونو افغانان په یو حساس وخت کې ژوند تیروي، دغه پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د ژوند ژغورنې پر چارو ولګول سي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د یو بل خبر لمخې د سعودي عربستان بشري مرستې په کابل کې پر تر ټولو اړمنو کسانو وویشل سوې. د سعودي د ریاض ورځپاڼې د راپور لمخې د پاچا سلمان د بشري مرستو او بشري چارو د مرکز لخوا د خوراکي موادو دغه مرستې چې وزن یې 14 او 40 کیلوګرام وو په کابل کې پر 2300 کسانو وویشل سوې. د خبر لمخې دغه مرستې د سعودي عربستان د هغو مرستو د لړۍ یوه برخه ده چې د دغه مرکز له لوري د هوا له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د سعودي عربستان په ګډون د خلیج د نورو عرب هیوادونو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو بشري مرستې تر ډیره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ای ټی ایم او پی او ایس اسانتیاوي او د موبایل په ذریعه بانکداري بیرته فعاله کړي. د دغه بانک ویان محمد صابر مومند وایي پرون په یوه غونډه کې د سوداګریزو بانکونو له استازو سره د مالي خدمتونو د پراختیا او د پیسو د رایستلو د ماشینونو یا ای ټی ایم د فعالولو په اړه خبرې وسوې.
د افغانستان بانک یو ځل بیا درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې عادي حالات ته د بانکي سکتور د راګرځولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او انشاءالله چې ډېر ژر به ښکاره پایلې ترلاسه شي.
لکلی چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره د دې هېواد اقتصاد اغېزمن سوی او مالي سیستم تر فشار لاندې دی. د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا له سړېدو سره له بانکونو د خپلو پیسو په راایستلو کې ستونزې لا زیاتې سوې او هره ورځ ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخې ته په کتارونو کې تېروي. د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال کورنۍ وایي چې د هغه د توقیف څلرویشت ساعته تیریږي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې ورسره تماس ونیسي. د نوموړي لور حسینې جلال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د خپل پلار روغتیایي وضعیت ته اندېښنه لري. د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو هم پرون اجازه ترلاسه نه کړه چې له ښاغلي جلال سره وګوري. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي جلال یې د هغو څرګندونو د سپینوي لپاره چې نوموړي په ټولنیزو شبکو کې کړي توقیف کړي. ښاغلي مجاهد ویلي چې جلال په خپلو څرګندونو سره خلک د نظام پر ضد لمسولي او د خلکو له حیثیت سره یې لوبې کړي دي. د تهران د عدلي او قضایي چارو په سلګونو کارکوونکو پرون پرله پسې دویمه ورځ په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. دغه معترضان چارواکي تورنوي چې له مخکنیو ژمنو سره سره یې د دوی معاشونه نه دي ورکړي. د دغه اعتراض چې په ایران کې نادره بلل کیږي، اکثره ګډونوال د ایران د پارلمان پر رئیس محمد باقر قالیباف په قهر ول او د دروغجن په نوم یې د هغه پر ضد شورونه ورکول. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې یوه سخت محافظه کاره څیره بلل کیږي، مخکې تر دې چې په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي، د قضایي ادارې د رئیس په توګه د دندې په وروستیو اونیو کې د تنخواوو د زیاتوالي وړاندیز کړی و، خو نوي حکومت تر اوسه له دې ډډه کړې چې د دغو کارکوونکو تنخواوې زیاتې کړي. یو علت یې هم د ایران ناوړی اقتصادي وضعیت دی چې پر دې هېواد د امریکا لخوا لګول سویو بندیزونو لا سخت کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومار توقایف هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. انتوني بلینکن ویلي واشنگتن د مرکزی آسیا له دې هېواده غوښتنه کړې چې وضاحت ورکړي ولی دې ته اړتیا پیدا کړې چې د روسیې په مشرۍ د امنیتي تړون امنیتي ځواکونه د کورني تاوتریخوالي له کبله ور وغواړي. بلینکن پرون یکشنبه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د وژلو لپاره امر چې په دغه پیمانه ورکول سوی غلط دی او باید لغوه سي. د قزاقستان په ښارونو کې روانو مظاهرو چې په لومړي سر کې د جنوري پر دویمه د تیلو د بیو د بې ساري لوړېدو په وړاندې په لویدیځه سیمه منګیستاو کې پیل سوې وې، وروسته یې سیاسي بڼه خپله کړه. معترضان په دې هېواد کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي او چارواکي په عملي کېدو کې په پاتې راتلو تورنوي. د قزاقستان ولسمشر توقایف د دغو تاوتریخجنو مظاهرو په وړاندې د جنوري تر 19 په ټول هېواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دغه راز یې پر ګرځېدو راګرځېدو او لویو غونډو محدودیت لګولی. توقایف امنیتي ځواکونو ته د معترضانو د وژلو لپاره د ډزو امر ورکړی او هغوی یې داړه ماران او تروریستان بللي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 4. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفي 6. کندهار آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 0. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
خبرونه او د هوا د حال اټکل مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې واورید. د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. طالبان په تهران کې د خبرو نتیجه ګټوري بولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په تهران کې دی. دغه پلاوی د ایران په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی دی. ایرانی رسنیو تهران ته د طالبانو د پلاوی د سفر هممهاله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په خبرو کې په افغانستان کې د یوه پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد الله وسیق تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغه کتنه کې چې د طالبانو پلاوی له ایراني چارواکو سره درلوده، پر دوه اړخیز وړیکو سوداګرۍ، انرژي، ترانزیت او امنیتي مسلو رغنده او ګټورې خبرې وشوې. د طالبانو پلاوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره وکتل. ښاغلي وسیق زیاته کړه چې په دې کتنه کې د سیمې د هیوادونو د اتصال د یوې نقطې په توګه د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت تاکید وشو.
همداراز دواړو لورو د افغانستان ځمکنی موقعیت د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ مواصلاتي نښلوونکې لار وبلله، چې ایران هیواد هم کولی سي له همدې لارې خپل صادرات د سیمو هیوادو ته د ترانزیت په ډول ولېږدوي، او هم افغانستان وکولی سي چې د ایران له لارې د ترانزیت ګټه واخلي.
ښاغلي وسیق همدارنګه وویل چې د طالبانو په دې پلاوي کې د سوداګرۍ، اقتصاد او صنعت او د مالیې سرپرست وزیران او د سرحدونو د چارو او فواید عامې وزارتونو مرستیالان او دغه راز د افغانستان بانک رئیس ملګرتیا کوله چې هر یو هم له خپل ایراني لوري سره لیدنې کتنې ترسره کړي. په عین حال کې تهران ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل هندي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سوبرهمانیایم جی شنکر سره پر ټلیفون د افغانستان په ګډون پر مهمو مسلو خبرې وکړې. راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرو کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز له افغانستان سره د هند بشري مرستو ته په اشاره وویل چې ایران هغه هیواد ته د هند مرستو لکه د غنمو، درملو او د کووید 19 واکسین د لیږدولو په برخه کې همکاري او هر ډول اقداماتو ته چمتو دی. د راپور له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد مرستو ته په اشاره ویلي چې د افغانستان په وړاندې د هند سیاست د پخوا په څیر دی. هند چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان له پخوانیو حکومتونو سره نږدې اړیکې پاللې، د دې هیواد له بیا رغونې سره د څه باندې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. دا له کله چې طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ګاونډي هیواد ایران ته د طالبانو د یو جګپوړي پلاوي لومړنی سفر دی. ایران لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو وردل چې طالبان په تهران کې د خپل هیات او ایراني چارواکو ترمنځ سوي خبري غچوري بولي. راپورونه وایي ایران او طالبانو په سیمه کې د امریکا د حضور له کبله د واشنگتن پر بهرني سیاست انتقاد وکړ او ویل چې امریکا ګاونډي هیوادونه د یو بل په وړاندې دروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل افغان سیال امیر خان متقی سره پرون په تهران کې د کتنې پر مهال ویلي د امریکا د سیاستونو یو تګلاره د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ایجاد و. د جرمنی خبری آژانس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن په خپل دغه سیاست کې بریالی نه و. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالتونه دی په افغانستان کې د خپلې شل کلنې پالیسۍ له اشتباهاتو درس واخلي. د جرمني خبری آژانس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي. هغه د مثال په ډول د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د اسعاري زیرمو د کنګل کېدو موضوع ته اشاره وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د 80% وګړو د بېوزلۍ مسؤوله ده. په هغه صوتي پیغام کې چې د طالبانو ویندویانو پرون له رسنیو سره شریک کړ، متقی ویلي په تهران کې یې له ایراني چارواکو سره خبرې رغوونکې وې.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان د لپاره کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
امیر خان متقی چې د شنبه په ورځ ایران ته ورسید د خپلو خبرو او کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسل کې چې د طالبانو او ایران چارواکي په تهران کې په خبرو بوخت وو، د ایران په اسره ایران خبری ویب سایټ کې یو راپور بحثونه وپارول. په راپور کې ویل سی و چې ایران تیار دی په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري. په راپور کې دا هم ویل سی و چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر غفور لیوال له ایرانه بهر تللی دی. دغه راپور د دواړو لوریو لخوا رد شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ټایمز آف اسرائیل ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې راپور کې فرانسې خبری آژانس ویلي د طالبانو پلاوی د افغان کډوالو او مخ پر زیاتیدونکو اقتصادي بحران په اړه خبرې کوي. په ټایمز آف اسرائیل کې د دې راپور په یوه برخه کې راغلی چې ایران تر اوسه د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تهران د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د طالبانو لومړی حکومت هم په رسمیت نه و پیژندلی. په تیرو 15 میاشتو کې د طالبانو بیرته واک ترلاسه کولو وروسته د ایران په ګډون ګڼ هیوادونه د افغان کډوالو له نوې څپې سره مخامخ شوي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. په دې وروستیو کې د اسلام کلا په بندر کې د طالبانو د ادارې مشر عبدالله قیومی ازادي راډیو ته ویلي چې له ایران څخه هر ورځ له 2500 څخه تر 3000 پورې ایستل شوي افغان کډوال هرات ته راځي. ډیلی میل خپرونې راپور ورکړی چې په کابل کې د ګډوډۍ پر مهال یو ورک سوی کوچنی هلک موندل شوی دی. د رویټرز خبری آژانس دی راپور د یو کوچنی هلک کیسې ته پام کړی چې څو میاشتې وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې امریکایي پوځیانو ته د ایستلو په بهیر کې سپارل شوی و. د هغې صحنې انځورونه په رسنیو کې په پراخه کچه راپور شوي چې دا کوچنی په اګست میاشت کې پر کانکریټي دیوالونو تر اغزن تارونو لاندې سرتیرو ته سپارل کیږي. د راپورونو له مخې هغه مهال دا کوچنی د 2 میاشتو و. وروسته له هغه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، زرګونو کسان د کابل هوایي ډګر ته ورغلل چې له افغانستانه ووځي. رویټرز په دې راپور کې ویلي چې په کابل کې یو ټکسي چلوونکي دا کوچنی هلک کور ته یووړ او بلاخره یې د شنبې په ورځ خپلې کورنۍ ته وسپاره. د هغه مور او پلار لا د مخه د خپلو نورو کوچنیانو سره متحده ایالاتونو ته تللي دي او د راپورونو له مخې دا کوچنی اوس د دوی سره یو ځای کیږي.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو 40 کلونو د قربانیانو عکسونه نندارې ته ایښي او د دوی لپاره عدالت غواړي. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې دغه تصویرونه د خلقو پرچم، مجاهدینو، د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ او د تیرو 40 کلونو پر مهال د جګړې د قربانیانو دي. دغه ټولنې دا کار د بامیان د یکاولنګ د پیښې د قربانیانو د تلین ورځې په مناسبت چې د مرغومې له 19 نیټې سره سمون خوري کړی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د څه د پاسه 40 کلنې جګړې د قربانیانو په دې تصویرونو کې د راحت تصویر هم تر سترګو کیږي. هغه د کابل پوهنتون د دریم ټولګي محصل و چې تیر کال پر دې پوهنتون د برید پر مهال په 20 کلنۍ کې ووټل شو. د راحت مور وایي زوی له خپلو ټولو هیلو سره تر خاورو لاندې شو.
بچی مانوس 22 پوره نشده بود.
زوی میلان 22 کلن سوای نه و. ډیر هیلې درلودلې. کومه هیله به تاسو ته وایم؟ د پوهنتون دریم کال و. غوښتلې لزده کړو وروسته د خپل خوخ انجلۍ سره واده وکړي. خو اوس تر خاور لاندې دی. دا هغه درد دی چې زه له تیرو 14 میاشتو تیروم او هغه میلا هم تازه دی.
دراهید د مور په خبره دا او د هغو 40 قربانیانو کورنۍ چې پر کابل پوهنتون برید کې ووژل شول عدالت غواړي. په دې تصویرونو کې د بامیان ولایت د یکاولنګ د قربانیانو تصویرونه هم ښودل شوي. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنه وایي په یکاولنګ کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال 300 تنه په ډله ییز ډول ووژل شول. خو د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې له دې پیښې وروسته ویلي و چې د وژل شویو شمېر 170 تنه وو. د هغه مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان ویلي و چې په دغه وژل شویو کې یو شمېر خیریه کارکوونکي هم شامل وو. طالبانو هغه مهال په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي وو. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنې د یکشنبې په ورځ په همدې پلمه د 40 کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه نندارې ته ایښي. د دې ټولنې رئیس ویدا ازادي راډیو ته وویل دوی د تیرې 40 کلنې جګړې د قاتلانو محاکمه او ورته د سزا غوښتونکي دي.
دا تصویرونه چې تاسو دلته ګورئ د تیرو 40 کلونو د جګړې د قربانیانو دي. د خلقو پرچم د واکمنۍ، د غوایي د اتمې د تنظیمي واکمنیو، د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ او له هغې وروسته چې جګړې او بریدونو ته دوام ورکړ. زموږ موخه دا ده چې د 40 لسیزو جنایتکاران باید محاکمه شي.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنه وایي دوی په 2000 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او له 2015 کال تر اوسه یې د جګړې د قربانیانو نږدې 10000 تصویرونه راټول کړي. د تیرې 40 کلنې جګړې یو برخه خبریالان هم دي چې پکې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی، عباد الله حنانسی او الیاس دایی هم شامل دي. بلخوا یو شمیر کابل میشتي هم وایي تیرې 40 کلنې جګړې افغانستان ته له تباهۍ پرته بل څه نه دي ورکړي. کابل میشته حمید الله
په ټول د 40 کالو کې دا وطن ډېر تباه شو، وران شو. ډېر ځوانان او سپینګیری خویندې دا مونږ د لاس اور کړی حال دا چې جنگونه په مونږ باندې را تپل شوی دی افغانان قربانی شو.
ها خوا بیا طالبان د تیرو شلو کلونو پر مهال افغانستان اشغال بولی او خپل جګړې ننګه کوي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات به چیر څه کنه د اشغال پر ضد او د هغوی د ملاتړ ضد باندې مبارزه کوي او وایي خپل جهاد کوي او له دې مبارزې څخه دفاع کوي او پرې ویاړي. او اسلامي امارات په تیرو شلو کالو کې هیڅ داسې کوم مورد نه لري چې قصدن پر یو ملکي هدف او پر غیر نظامي هدف باندې برید کړی وي.
خو ښاغلی کریمی دا هم وایي چې د جګړې د قربانیانو کورنۍ کولی شي چې خپل شواهد او اسناد دوی سره شریک کړي. د دې وړاندې د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو هم په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو لپاره عدالت غوښته او په جنګي جرمونو د تورنو کسانو لپاره یې د نړیوالې محاکمې غوښتنه کړې.
د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه کړي چې اوس یې په ولایتونو کې ویش پیل شوی. د دې ټولنې مسؤولان وایي چې په تېر یو کال کې د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو خوراکي او غیر خوراکي مرستې او نقد پیسې په ټول افغانستان کې پر 412,000 کسانو ویشلې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د افغانی سری میاشتې ټولنې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال یې په ټول افغانستان کې په 412,000 تنو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي. په دې مرستو کې خوراکي توکي لکه وړه غوړي وریجې او هم دا ډول غیر خوراکي توکي لکه د کور وسایل ژمنې جامې او په ځینو مواردو کې نقدي پیسې وي چې په تیر یو کال کې په اړمنو کسانو ویشل شوې دي. دا اداره هم دا ډول وایي چې 3 میلیونه کسانو ته یې روغتیایي خدمتونه هم وړاندې کړي دي. د افغاني سری میاشتې ټولنې ویان راغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل تازه یو اندازه مرستې ورسره شوې دي چې ډېر ژر به په ولایتونو کې د ویشلو لړۍ پیل کړي.
مساعدت های دریافت شده 28,800
تازه ترلاسه شوی مرستی 28,809 اتیا خوراکی بستی او 9,602 غیر خوراکی بستی دی چې د ایران، ترکیه او قطر د سری میاشتې د ادارو او د بیت السلام د خیریه موسسې او نړیوال فدراسیون لخوا شوی دی. 22 خوراکی مواد د ترکیه د سری میاشتې ټولنې، 6 کانتینره طبي وسایل د چین د سری میاشتې ادارې او 15,022 بستی خوراکي او 506 بستی غیر خوراکي توکي د سعودي عربستان د خیریه بنسټ بیت السلام څخه ترلاسه شوې دي. همدا ډول د نورو مرستو ژمنه هم شوې ده چې د تسلیمېدو لړۍ روانه ده او په پلان کې ده چې دا مرستې په بلخ، سمنګان، ننګرهار، کونړ، هرات، بادغیس، میدان وردګو، غزنی، کابل، پروان، تخار او کندوز ولایتونو کې ویشل شي.
پروان، تخار، کندوز تحت پلان استه کې توزیعشان صورت بگیره.
خغلی صاحبزاده زیاتوي دوی هڅه کوي چې له خیریه بنسټونو ډېرې مرستې ترلاسه کړي چې بیا یې په اړمنو کسانو وویشي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مسؤلان وایي په کابل کې له هغو 400 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې چې د جګړو او اورښتونو له امله زیانمند شوي وو. د دې وزارت د مالی او اداري برخې مشر محمد امین وزیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مرستې د مختلفو هیوادونو له لورې شوې وې چې دوی په 400 کورنیو وویشلې. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت لړنګېدو او د طالبانو له واکمنېدو سره دا هیواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ شاوخوا 40 میلیونه افغانان له غریبۍ او لوږې سره مخ دي. ځینو مرسته کوونکو ادارو هم تیره میاشت ویلي وو چې افغانان به په ژمي کې له ډیرو ستونزو سره مخ شي او سړه هوا او بېوزلي به د میلیونونو افغانانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړي.
اوسم یو بهرنی مسئله په قزاقستان کې د پراخو اعتراضونو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د زرګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی. د راپورونو له مخې که څه هم د قزاقستان په اکثرو برخو کې اوس نظم بیرته ټینګ سوی، خو د دې هیواد تر ټولو لوی شهر الماتی په ګډون په ځینو ښارونو کې د امنیتي ځواکونو او قهرجنو مظاهره کوونکو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې د جنوري له 15 راهیسې چې په دې هیواد کې تاوتریخوالی پیل سوی لږ تر لږه 144 تنه وژل سوي دي. په دې اړه تفصیل په یوه راپور کې
د قزاقستان چارواکي په دې هیواد کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د لږ تر لږه 6,000 کسانو د نیولو خبر ورکوي. دغه عملیات د هغو تر ټولو پراخ تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره ترسره شوي چې قزاقستان د خپل خپلواکۍ رئیس په 10 کلونو کې ساری نه درېدلی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون یک شنبه وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 15,909 کسان نیول شوي دي. د دې وزارت په وینا د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقف شوي دي. د قزاقستان د ولاست خبري اژانس د یوې پاڼې د راپور له مخې د جنوري له 15 رئیس له کله چې په قزاقستان کې ګډوډي پیل شوې د لږ تر لږه 134 کسانو مړینه تایید شوې ده. د دغې ویبپاڼې له مخې 103 تنه د دې هیواد په تر ټولو لوی ښار الماتی کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دې ته په پام چې په قزاقستان کې پر انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو د جنوري په 15 په ټول هیواد کې د قهرجنو مظاهرو په مهال دولتي شرکت قزاق ټلیکام بندیز لګولی ګرانه ده چې د وژنو شمیر په خپلواکه توګه تایید شي. له بلې خوا د قزاقستان چارواکي وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د قزاقستان د دفاع وزارت مرستیال سلطان کمالالدینف له روسي جنرال او قزاقستان ته د ګډ امنیتي تړون د سازمان د استول شوو ځواکونو له قومندان اندري سردکف سره پرون په الماتی کې په یوه ګډ ویډیوي بیان کې وویل
د قزاقستان د جمهوریت په قلمرو کې وضعیت ثبات موندلی او د دولتي چارواکو تر کنټرول لاندې راغلی. غواړم د ګډ امنیتي تړون د سازمان له ګډ سولساتي ځواک او قومندانۍ څخه یې د ورورګلوۍ د مرستې په خاطر مننه وکړم.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جنوري په 15 د مظاهرو له پراخېدو سره په یو وخت د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو امنیتي تړون له سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د سازمان سمدستي له 3,000 زیات پوځیان چې اکثر یې د روسیې دي قزاقستان ته استولي دي. د ازادي راډیو د قزاقستان څانګې د راپور له مخې دغه ځواکونه اوس د الماتی د هوایي ډګر د شوروي د وخت د بایکانور د فضایي اډې چې روسیه ورڅخه فضا ته د توغندیو د استولو لپاره کار اخلي او په دې ښار کې د یو شمېر مهمو دولتي ودانیو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو ساتنه کوي. د قزاقستان د خبر څلیرش تلویزیونی چینل د یک شنبه د ورځې راپور له مخې د قزاقستان په اکثرو برخو کې نظم بیرته ټینګ شوی خو د شپې په مهال په الماتی کې د امنیتي ځواکونو او موترزانو ترمنځ بیا نښتې پیل شوې دي. دغه راز پرون یک شنبه په لویدیځو دو ښارونو ژاناوزین او اقتاو کې د موترزانو د کوچنیو ډلو د اعتراضونو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو ښارونو کې اعتراضونه د جنوري په 2 د تیلو د بیو د بې ساري لوړېدو په وړاندې پیل شوي وو چې د هیواد نورو برخو ته په چټکۍ خپاره شول. وروسته دغو اعتراضونو بله بڼه غوره کړه او چارواکي د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو په اړه په خپلو ژمنو کې په پاتې راتلو تورن شول.
ازادي راډیو ته ورجست په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ایټالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي دي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ایچ ایم او پی او ایس اسانتیاوي او د موبایل په ذریعه بانکداري بیرته فعال کړي. د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال کورنی وایي چې د هغه د توقیف 24 ساعته کیږي خو تر اوسه نه دي توانیدلي چې ورسره تماس ونیسي. د ایران د عدلي او قضایي چارو په سلګونو کارکوونکو پرون د دویمې ورځې په مخه په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د خبرو تر پیل مخکې دواړو لوریو سخته لهجه کارولې ده. امریکا او روسیه د اوکراین پر وضعیت خبرې کوي. د امریکا په نیویارک کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان په یوه ودانۍ کې د اور لګیدنې له کبله مړ شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
تیر جمهوری نظام سقوط کړی دی. به موږ د جلال آباد ترخرو دی ولسوالۍ خوونکو تر اوسه پورې معاش نه دی اخیستی. موږ نه پوهیږو چې دغه ستونزه په دولت کې ده او که په دې بانکونو کې ده. دغه بانکونه مخکې موږ د ایم پیسه سره وو، اوس ایم پیسه نه عزیزي بانک ته واړولو. په عزیزي بانک باندې کله یو کارت یو شیبانه کوي، دغه پروسه پاتې ده، دا پروسه پاتې ده. په دغه پروسو کې دا د شپږ میاشتې وشوې چې موږ ښوونکو معاش نه دی اخیستی او ټول ښوونکي ډیر په بد وضعیت باندې او په بد حالاتو کې اوس هم خپلو وظیفو ته دوام ورکوي او خپلو وظیفو ته روان دي.
د طالبانو پر تک سره دا چې پوهنتونونه ټول تل شوي دي، زموږ یوازنۍ غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې پوهنتونونه بیرته زر تر زره خلاص کړي او د پوهنتون دروازې مو نور د افغان زده کړیالانو پر وړاندې خلاصې کړي. د یو هیواد د بربادۍ لپاره همدا بسنه کوي چې د پوهنتون دروازه پرې بنده شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.